دولس بجه او دیرش دقیقی دی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث دا اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شی بس صفی الله ستانگزی تا غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره یې په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې کړې. د بنګلادیش دینی عالمان پرون د افغانستان د سولې په اړه کنفرانس دایر کړی و. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په لویدیځ کې د حاجي نبی په نوم په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په موټر شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوت کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی، دا ځل د امریکا په منځګړیتوب. تمه ده نن د امریکا ستنه جرګه د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماندې امي کاني باریت ته رایه ورکړي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانفسکایا نن له خلکو غوښتي چې په دغه هیواد کې عمومي اعتصاب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې نه پرمختګ دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي دا خبرې یو ځنډیږي او یا لږ تر لږه د یو لنډ وخت لپاره وقفه پکې راشي. که داسې پېښه شي نو د افغانستان د سولې د هڅو برخلیک به څه وي؟ په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې امید ظاهر ملی همدا شېبه د وړاندې کولو لپاره د کابل په سټوډیو کې دی، پر دې موضوع بحث کوو. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
15
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا ده چې له خبرو پرته دا پیچلې غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خندونه جوت شوي، خو د حل لپاره یې توافق نږدې دوه میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. نو مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي دوه تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی، خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هغه هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلي صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوه او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
مننه. سلامونه تاسو ته او هغه هفته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېر یو ادوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي و، دغه د سول روان بهیر ته ډېر لمند و چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسیږي او هم یو تلپاتې او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو، یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي، جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي، څه پیچومې به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ لمن دیو چې ان شاء الله ولزیز بلاخره یو نتیجې ته به سره رسیږي. د یوې خواته د امریکا انتخابات هم را لاند شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه، نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابینځ کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولادیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي، نو امیدواری زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سر رسیږي.
فضلي صاحب، یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو، ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لور یو سره کښېني پر توافق د مذاکراتو د اصولو د پایل د تګلارې دپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کوي، خو نتیجې ته سره نه رسېږي. شاید دومره اوږده مذاکرات د یوې د پایل دغه اجنډا که څه هم نه ده خو د اصولو دپاره اوږده واوسي. آیا داسې خو نه ده چې یو زن د مذاکراتو تر مخه راتلونکی دی چې له هغه نه وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چېرته مثلا په د اوسني مذاکراتو کې چې څه کم دوې میاشتې یا څلوېښت ورځې وخت یې ونیوئ، نو تر اوسه په دې باندې کوم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایلو باندې هغه نهایي پرېکړه نه ده سوې چې بیا دوم راوند یا دوم ځای دپاره د مذاکرات دپاره دوم هیواد انتخاب کی یا په همدې ځای کې دوم راوند دپاره ځي، ځکه تر اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د بحث دي په هغه باندې بحث روان دی. مهم شی دا دی چې په دې اوسني شرایطو کې د ټولو عام وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلی چې اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډېږي یا دوم پړاو ته ځي بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې د یوې وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډېره مننه فضلي صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي، هغه چې ډېر ویل کېږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډېږي دواړه لوري په وقفهي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله که رامطرح کېږي په اوسني وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی که نه ستونزې لا ډېره ولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته محترم ورور فضلي صاحب ته او ستاسو اورېدونکو ته.
وایم
زه فکر کوم چې دلته یو شی ته وګورو، ظاهران چې خلک ورته ګوري دا د دوی دغه چې دوی سطحي دي اختلاف، او که عمیق نظر ورته وګورو دلته یو ورته دون ویلی شم چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه که د دوو کسو تر مابین وي هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي. نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکل وي، نو کله چې هغه تر مشکل تیر شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به بیا یو اندازه تیر شو او فایده به ځینې واخیستل شي. خو ځینې وایي چې د دوی خبره عمیقه په دې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دوی اختلاف وي هغه دواړه طرفه د دې اختلاف ظاهره چې ورته وګورو خلک وایي وایي دا ځینې خبره نه ده. طالب وایي چې زه په توافقنامه باندې مبنا ګرځومه دا شی پر بنا کوم مذاکرات پر بنا کوم، حکومت وایي هغه دې په توافقنامه نه بنا کېږي. خو تر دې تر شا آیا خپل ځان ته تاوان ویني او په خپله خبره کې خپله ګټه ویني؟ نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي. نو د دې دپاره یګانه چې هغه چې د تاوانوسه دواړه طرفونه ځان خلاص کړي یا شاید دوی خلاص کړي وای یا مناسبه دا ده چې خلاص کړي، هغه دا و چې دوی بهیڅ سالس په خیر ځان ته پیدا کړي. یعنی درېیم قوت او قدرت چې د ملت دی هغه د ځانو سره ملګري کړي شریکي کړي، هغه کولی شي چې دا دواړه طرفه د تاوانه هم خلاص کړي او په مابین کې یو داسې عادلانه فیصله وکړي یو طرف هم پر خوشی او بل طرف هم پر خوشی.
اوس خو هغه صاحب بخنه غواړم دواړه لوري د اجازه راکړي د غلطۍ او پښتنه د دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ خو د افغانستان پنځه اویا فیصده د هغوی په اصطلاح خاوره له ځان سره لرو. دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی وایي چې موږ د ټولو افغانانو په استازولۍ راغلي یو د خبرو لپاره. نو بالاخره په منځ کې افغانان تاسې فکر کوئ چې لا هم نشته؟
پامل کې افغانان نشته خو مونږ په دې باندې واقعیت په دې خبرې وو که افغانان چې ارزی دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد او باور لکه څنګه چې د حکومت د طالب ترمنځ اعتماد یعنې په دوه شیان شته چې هغه سبب د دې ځنډ کې زیدلی دي. یو هغه دی چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته. په دې د دې چې اعتماد سازی راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشولې دي چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي. په شپږ میاشتو کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه. په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بې اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویله چې دلته درېیم څوک نشته په مابین کې. نو داسې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د المار په دوو ګوتو نه پکېږي. په اوس واقعت ووایي حکومت په دې لورو رایه باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلی وو هغه هم که دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري. نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلی دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دې نمایندګي وکړي د ملت. او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دي هغه صلح غواړي نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي. نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي. اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو صحیح میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي. یوه خبره دا د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وشي. هغه ملت چې هغه به طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري. نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي. ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي. ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنګ یا بل څه هغه بند کړي. نو زما فکر باندې دغه شانته ضرورتشته خو دا تر اوسه پورې متاسفانه چې دا تر اوسه پورې وجود نه لري.
یعنی که مخکې له دغې نه چې ملت دې منځګړتوب ته ور ودانګي فکر نه کوئ چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درېدو اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولی شي او له دې وړاندې د خبرو د پیل لپاره که درېیم ګډم بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي. بیا نو ولې د حکومت لوری یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني دلیل یې څه شی کېدی شي؟
د طالب دلیل دی چې طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پورې وتلي نه دي. د دې دلیل هم دا وایي
خو جګړه خو اوس عملاً اغا صاحب جګړه خو اوس د امریکا سره نشته.
استا جواب هغه څه چې وایي د شاهجان بل ورځ اشرف غني وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګري دي موږ ته کومک راکړي په نوم چې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعاتو واورېدل. نو خدا دا خبر تیرنه او علاوه په دې باندې طالب وای مطلب ما جګړې شد دا د طالب خبره کومه یا د ما نظر چې اره کوم واخه جلا خبره دا د دوه طرفو خبره کوم. نو دا غدي طالب وای چې مطلب دا یو امریکایان اوس بمبار کی او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي. نو کچیر زه اوربند وکم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکم قبل تر دې چې لا سراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کول او د خارجانو د وصول خبره ما کول. دا دواړه ما لا سراورنه نشته. نو دا ملت ته سبا د پرکیرم په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت پیدا وای چې
مثلا یو مسله بل امر مطرح کی هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبروري نه را په دی خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریچ شوی او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیات کی. اما د همدغه فبروري نه نه وشته می را په دی خو هر ورځ د نګ دی سل یا یو نیم سل تلفات او راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یو هم بهرانه عسكر نه دی. کچیر د اسلامي نظام دراتګ مسأله او سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتګ د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک کې اسلامي نظام ته ضرورت لرو. د کچیر دا جنگ وی په افغانستان کې کنه وی زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې او هغه تقاضا ده د لوړ چې اسلامي نظام او چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده چې نه راوستي ول نه رالی دا خو زموږ خپل قصورات چې په موږ کې وجود لري عملي کې زه دوی وایم چې اسلامي نظام خپل هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي موږ څه چې زموږ د افغانستان ملک چې دي د څلوېښتو کالو خراب دي د څلوېښتو کالو خراب چې دي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا ملک چلي نه په بل شي باندې موږ څه چې وینو په فشارو چې زموږ څه حال دي په نورو منځکو کې څه حال دي دا زما فکر باندې دا
مننه اغا صاحب ان شاء الله بیا هم بیا هم راګرځم فضلي صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مو هم واورید چې تقریبا د غاصم نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام د راتګ پورې یعنی په دې معنی چې اوسنۍ نظام دی چې د هغه اسلامي نه دی تاسې جواب بل کې چې د جګړه همدغه سی روانه او سی هر ورځ خلک وژل کیږي فکر نه کوي دا هر څه د خبرو اعتبار ته زیان رسولی هغه رسولی شي هغه چې په دوه یا قطر کې د دواړو لور یو ترمنځ روان دي
شمنن دا سب نظر ته په اعتراف په دې باندې کومستو ټوله اعتراف کوو او په دې باندې پیژو چې واکان هم دا ملک یو اسلامي ملک دی د نه نیوي فیصد شریعه درې فیصد اسلامي وګړي وسیږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه ترکش نه سي کولای کې څوک یې نو هغه بیا تاسو پیژنئ چې د شریعت پر وړاندې کې هغه تکمه الفاظ کارول کیږي خو په مهمه خبره دا ده چې په د وسنی حالات کې لکه مخکې چې تاسو وویل واکان هم افغانان ډېر ستړي دي ډېرې قرباني ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي خو ښه خبره به دا وي چې دغه کم فرصت اوس رامنځته شوی دی موږ ته شکر په دې پوهېږو چې دا د چا دپاره رامنځته شوی دی د چا په هلو ځلو باندې چې بالاخره دې ته د پای ټکی کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخته شوی دی کوم باب چې خلاص شوی دی د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا دوه جهتونه دي چې یو خواته د افغانستان حکومت دی د بل خواته طالبانو اسلامي تحریک دی نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالس بالخیر یو درېمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایلو باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې ثابتي بلخیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شانو باندې حاکم وي
اوس نو ساسي له نظره فضلي صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر د خبرو باندې اغیز لرلی شي ثالثي بلخیر څوک کیدلی شي
امریکا او پاکستان خو ثالث بالخير نشي کېدلی ځکه چې امریکان دلته یو طرف پاتې شوی ده او پاکستان یو دوه میواد دی دغه سب اشاره هم دې ته چې خپل د افغانانو په منځ کې دغه خلک شته او دغه جهاتونه شته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپل راودانګي او پر دواړو لورو باندې واکن هم دا یو سالم فشار وارد کی په دومره جزئی شانو باندې ټینګار مسره کوي دلته هر ورځ په صلحا او خلک قرباني ورکوي کچیرته د یو عسكر یا د طالب وجنه یو لوري تم ګټه کوي نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابېږي دا وستاسي وګوري مثلا نن معلومات ما وکړي چې په کندهار او هلمند خصوصا په کندهار په جړی پنجوایو لسوالی کې د ډیر بد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې د تبابیا جګړه رامنځته شي دواړه لور جنگ ته همدګی نیسي نو دا خو واقعا هم بل اخر هغه بي دفاع ملت پر فرولاندې کیږي او خیره هغه چا ته رسیږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلی صاحب، تشکر، ان شاء الله بیا راګرځم. اوس اغا صاحب، کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کیږي، د سړي سترګې هماغه د هلمند، روزګان، بدخشان او د افغانستان د بیا لتخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کیږي. ښکاره د خلکو ګیله دغه د چې سالس بل خیر که د افغانستان خلکو اوسي عام افغانان نه هدف اوسي، دواړه لوري دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه یې دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی، او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوحې ته ورسیږي، خبرې په یو ډول باندې پیل شي. اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي، د بې دفاع ملت غږ ته څوک لا بیک نه وایي، نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامطرح کیږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په استازولۍ د بحث لپاره د ننه کېدو لپاره یو نیوکه بدلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی.
موږ خو دلته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي، دفاع خلک دي، مسله نه لري، قوت نه لري، طاقت نه لري. اصلي باید خلک معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګري دي، د طالب سره د چا خلک ملګري دي، دغه خلکو د دې ملت د ولس زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځانه سوور وژني، او څوک چې د ځانه سوور وژني هغه دې ته په دې منطقه کې د صلح سره وسله شي، په صلح کې څه کوشش کولی شي، دا بله خبره. درېمه خبره لکه تاسو خپل وویل چې د حکومت وایي د ملت نماینده یم، په څه شي نماینده دي؟ خدای ورسوي چې خدا ملت حکومت ضرورت لري، دا که طالب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري، که دا حکومت کې هم دا ملت ته ضرورت لري. کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ول کېږي. نو زه وایم به هر تقدیر دغه خلک
یګانه نو کې بیا داسې اوسي هغه صاحب، ولې د ملت دې خبرې ته لبیک نه ویل کېږي چې جګړه ودروي، اوربند کوي، وینه تویونه بس کړي؟
نو په ملت ته وسلته ګوره، دا یو طریقه غواړي، یو سیستم غواړي، یو اساس غواړي، چې په هغه اساس باندې دا ملت را دغه کې په قومي اساس یې راجمع کوي، په ولایتي اساس یې راجمع کوي. دا راجمع کېدل یې ډېر اسانه دي، خو په اساس باندې برابر. نو په هغه صورت کې بیا د ملت تاثیر زیات کېږي. دا رقم چې اوس موږ څه شي وینو، ډېر خلک شته چې هغه وایي وایي د طالب خبره حق ده، ډېر خلک شته هغه وایي وایي د حکومت خبره حق ده ورباندې وشي. دا چې نه دي چې د ټولو افغانانو په دې باندې اتفاق او وحدت راغلي دي چې دا ورباندې په افغانستان کې وشي، نه دا چې دي چې دا بل طرف د غیر راغلي. البته دا اسلامي نظام چې دي، دې ته مې یو اشاره کوم، دا اسلامي نظام باندې د ټولو افغانانو دغه دي. اوس دا دي یو دې ته نظام دي د افغانانو، یو مسلمانان دي. په دې شخص باندې نشته چې په افغانستان کې ټول خلک چې دي سل په سل کې اوس په لاغه نه نیویم نه دي، ځکه چې هغه هندوان اکثره تللي دي. نو دغه سل په سل کې افغانان مسلمانان دي، خو نظام اسلامي دې ته ویل کېږي چې هر څه په اسلام باندې وي. مثلا چې پاره څه اقتصاد پکې کوي، حد پکې حدود پکې کوي، بل څه پکې کوي. نو دا شان چې پکې کوي هغه ته نو بیا سړي کامل اسلامي نظام ویلی شي. نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی، دا ټول ملت یې غواړي. یګانه په افغانستان کې چې بیا پري او بیا مراتب نظام دی چې د چا مراتب نه کوي، هغه اسلامي نظام دی. او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي، ګران نظام هغه اسلامي نظام دی. نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي.
تشکر آغا صاحب.
بل ملک چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي، په پاکستان په ملک کې سولہ راولین ته خالیګا پیدا کوي، چې امریکا راولین ته خالیګا پیدا کوي. خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابروي، زمینه برابروي. نو څه خبره به دا وي چې په ملک
تشکر آغا صاحب یو څه
وسیع خالیګا به
په خیر یوسي. فضلی صاحب، تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ډلې دوه پلاوی د پلاوونه دوه تنه راستانه شوې دي. اول د دوی د راستنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي؟ که څه هم په ښکاره ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي، اما د پردې تر شا پټ څه شته؟ زه به یې نمونه مشخص کړم. فوزیه کوفی او عبد د دوی له ډلې نه متین بیگ، دوه هغه کسان دي دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر ښاغلی منصور عام راستن، البته نادری منصور نادری عام راستون شوی.
صحیح خبره ده. ما پانچ سلور کسه او ښاغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شته ده. زما په چل پاره کې د دوی څه دوستان هم متضرر سوی دي.
ښه
نو ممکن چې د یابو سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر ښاغلی سادات منصور نادری نو دا هغه چېم په کومه ورځ باندې د مقرر سوی او تقریبا ډېر ژر د سفر وسو دغه
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه همدغه چې نیمګړي پاته وه چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه دغو دپاره راغلی وي. ما هغه کلیدي آیات
د نقیبي صاحب د راتګ په اړه باندې مو ونه ویل.
نقیبي صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تېره ورځ ما د کوم ملګري سره خبره وکړل چې هغه هم څه کورني مشکلات درلوده نو د یو واقعې لپاره یې د حیات نه اجازه اخیستله د راتګ. نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثره غړي لومړۍ ورځ اعلان شوي دي بیا دوی مجلسونو ته نه دي راغلي صرف هغه د تماس ګروپ یې ځو راځي د اکثریتو کورونه هلته دي نو دا تګ راتګ دومره دغه نه کوي.
او فضلي صاحب داسې شته چې شاید یو پلان دا واوسي د پلاوي سره چې د اونیو په اوږدو کې تګ راتګ یعنی یو درې نفره دلته واوسي بیا که داځي یو درې نفره بیا راشي په داسې ترتیب باندې دا د رخصتۍ یا وقفۍ مثال ځکه اوږدې ورځې وشوي شاید تغییر او تبدیل په همدغه طریقه باندې وشي درسته ده؟
هغه کوم شي باندې شرطه کار روان دی لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی او د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکراتي پلاوی دی د دواړو لوري نو همدر اوسه په هغه شي باندې مسایل روان دي چې هغه کومو کسانو ته منسوب شوی ده. ما په د مابینځ کې ما مخکې تاسو وویل ما د طالبانو بعضې د آیات غړي هم کله کله نه دي راغلي یا تا تر اتو ورځو کې نه دي راغلي مجلس کې اشتراک نه دي کړی. اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو مال دلته یو دغه رامنځته سول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او اغیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړي هم دوی و نو خامخا به در یو هدف پرې دغه سی او بعض مسایل منځ ته راځي خو د دوه درو نفرو دوه نفر په مولد باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک شي دغه لیبرټن بیگ د هغه ضرورت لپاره راغلی وو او وزیر د سول دغه مسؤلیتونه
تشکر فضلی صاحب
او د دوه نور دوه په فاکټ باندې د دقیق معلومات نه سره نکیبي صاحب هم دغه وزر وړاندې کړی چې کورنۍ مشکل
دی رمن فضلی صاحب. خو هغه صاحب یو مسله دا امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزن دی چې تر څو د غپلاو امستډی شي ځکه مسافری او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزن دی بیا په داسې یو حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او هغه رونتیا تر پښتنې لاندې راځي.
د فکر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې خپل وخت تېر کړي په هر دغه ته یو طریقه یو لارې شته ده مثلا لونډیانې شپږ میاشتې پرې داسې مذاکرات ځنډوي حتی چې ځینې خلک بیا وایي تر انتخاباتو د امریکا پورې ځنډوي هلته به بیا یو نوی حالات راځي. نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو دغې ځکه چې طالب به چې په دې باندې ډېر عاجل سي ځکه چې ډېره فایده د طالب دا ده چې په افغانستان کې ژر یو موقته اداره یا بل څه چې دا زه نه وایم چې دا یو مثال وایم هره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت ستانه د انتقال د قدرت په صورت کې چېرې په افغانستان کې راشي هلته بیا طالب کولی شي چې دلته مذاکرات وکړي بل وس د طالب ازادي چې نن بېرته راغی یو خلاصه کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا طالب دا فکر لري او دا دغه دوی د دوی سره شوي قصدن وزن
قصدن. ډېره مننه فضلي صاحب ډېره لنډه کې اشاره وکړئ اوس د پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
په دې وسنی شرایط کې د ټولو د خوشحالي زیر بداوي او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوس په اخر او نتیجې سره ولسیږي او دغه په ټکه درې ځلې خبري جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست پتی کې چې هر لوري په پیښه کوي او مخکې کار کوي اقدام کوي.
ډېر مننه فضلې صاحب، په خیر اوسې. هغه صاحب تاسو هم کړې سلانډ ډول باندې اشاره ولرئ.
زه خپله دونه ویلی شم چې زه په دې خبره باندې بیا ټینګار کوم چې دواړه طرفونه دې درېیم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم شالیس پر خیر دې هغه دې هغه د عمل بڼه دې هغه ورواغوندي، د عمل لباس دې هغه ورواغوندي.
ډېره مننه. د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لارښوونه مشر سید اکبر غاز خچي په